السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. وړاندې په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي افغانستان کې د خزو سیستماتیکې ځپنې د خزو ژوند تریخ کړی.
چکه میدان دلاره آرام له سویر کړي موږ نه شکړل چې بیا وو زو یا وظیفه کوم ان داسې ډیر خیانې چې څنګه نورونه لري نه فلرون لري نه میډونه څوک مړ شوی کوانډي یتیمون وي.
د خوړون نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کموالي لکبله پالوتکو کې د مرستو د لیک پروګرامونه دروي خلک بیا اړدي له پاکستان یو راستون شوی وایي.
فلال اوس دی الله پیله دی الله په اسره پراته ولا کوي صحیح نه دی خوراک نه پیسې دوغه نو سی هغه طالبانو کوم کرایه مرای را کړو خو اله دی مون کرایه سولت
په سرلای د چکر وخت دی ګان ځوانان د وطن می لزایونو تزي خو زین بیا وای تش جب ور سره یاری نه کوي.
لکه څنګه چې ما مخکې خلک ډېر لا سیرش نشته دي ځکه د کرایه لګي او خلکو اقتصادي وضع ضعیفه ده.
نو راپورونه همشته او وابوري چې د پکتیا په ګرد سیړی کې د ونو ایخودر لپاره پولیسي هڅه پیل شوې ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ملګرو ملتونو د خزو برخي خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د خزو سیستماتیکې ځپنې د دې هواد بشري بحران لا پسې پراخ کړي. د ملګرو ملتونو د خزو برخي په ونوي راپور کې چې پروند اپریل په 20مه خبر کړ ټینګار شوی چې پر خزو د طالبانو محدودیتونو زده کړو روغتیاي خدمتونو بشري مرستو او په عامه ژوند کې د خزو د ګډون وړتیاوي محدودې کړې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلی واکمنی وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر خزو پراخ محدودیتونه لګولي. یو شمیر میرمنې چې له کاره منع شوي وایي چې اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خزو څانګې د یوې نوې راپور موندنې ښیي چې په دې هیواد کې 80% خزې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خزو برخې خزې او نجونې په بحران کې 2024 کال په افغانستان کې د بشردوستانه کلیدي برخو جنسیتي تحلیل په نوم په یو راپور کې چې د اپریل په 20مه خپور کړی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د خزو سیستماتیکې ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی. په دې راپور کې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د تازه معلوماتو او ساحوي څېړنو او نظر پوښتنو پر بنسټ ولاړ د ټینګار شوی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو زده کړو روغتیایي خدمتونو بشري مرستو او په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیا ډېره محدوده کړي. د راپور له مخې د ښځو نجونو په وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه نه یوازې د دوی د بشري حقونو د سرغړونې لامل شوي بلکې په افغانستان کې روان بشري بحران هم ژور کړی. راپور زیاتوي چې په مرستندویو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د ښځو او ماشومانو لپاره د بشري خدمتونو وړاندې کول خورا محدود کړي او په ښځو د کار بندیز لامل شوی چې د ښځو د ملاتړ نوي سلنه پروګرامونه یا وځنډول شي او یا په جدي توګه محدود شي. د ملګرو ملتونو د خزو د برخې په دې راپور کې د هغه مېرمنو پاړه چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او مخکې دندې درلودي خبرداري ورکړي چې اوس له سخت لوګي او فقر سره مخ دي. لکاره منه شوی او شمیر دغه مېرمنې له ازادي رادیو سره په خبرو کې هم له اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي مریم چې مخکې په یو غیر دولتي موسسه کې دنده درلوده اوس مهال بیکار ده ازادي رادیو ته وویل.
چې کوم میدان دلاره آرام له سویر کړي موږ نه شکړل چې بیا وو زو یا وظیفه کوم ان داسې ډېر خیانې چې څنګه نورونه لري نه فلرون لري نه میډونه څوک مړ شوی کوانډي یتیمون وي هغه د کور سرپرست وي هغه چې بیا و نه وځي شي وکی مجبور دي چې سول وکی بیا و دريږي.
دا وایي د طالبانو لوري پر افغان خزو د کار او زده کړو محدودیتونه لامل شوي چې په سیمه کې ډېری پروژې په ټپه ودرېږي. یو شمیر اما بې وزلې مېرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل یوې اوسیدونکي لیلما ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم من یتیم د دو شمس
زه خپل څو تنه یتیمان لرم کار نشته په کورونو کې مزدوري کوم سل یا یو نیم سل افغانۍ راکوي هغه هم چې د کوم کور ولا را باندې سروس وسی کی مرسته هم چې کیږي له واسطو او رابطو ولا سره کیږي. په هر نظام کې غریب تبا دی په یو نظام کې هم غریب ته خپل حق نه دی ورکړل شوی.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه پر راپور کې دا هم راغلی چې د خزو په کار د طالبانو محدودیتونه او د خزینه روغتي روغتیایی کارکوونکو کموالی روغتیایی خدمتونو ته د ښځو لاسرسی کم کړی او د امیندوارو میرمنو او ماشومانو روغتیایی وضعیت خراب کړی او دا چې د مخنیوي وړ مړینې کچه هم مخ په لوړېدو ده. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې که پر ښځو دغه بندیزونه دوام پیدا کړي، افغانستان به د پراخه بشري سقوط له خطر سره مخ شي، چې له امله به یې میلیونونه کسان د لوږې له خطر سره مخ او بې کوره کېدو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي او دغه راز یې په ټولو غیر دولتي او ډیری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه ویل دي چې په افغانستان کې پر خزو سیستماتیک فشار او محدودیت او بندیز د همدې طبقې ژوند سخت کړی دی. په افغانستان کې که د ژوند د سختیو یادونه کیږي، نو یوازې خزي بیا پکې نه دی راګیر، بلکې د ملګرو ملتونو په وینا میلیونونه افغانان هم ناوړه اقتصادي شرایط ګالي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته په الوتکو کې د بشري مرستو د لیکت خدمات د بودیجې د کمښت له کبله دروي. دغه بنسټ په یو راپور کې اعلان کړی چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او په 2025 کال کې د حواله لارې د مرستو رسولو لپاره میلیونونه ډالرو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
د غور ولایت یو اوسیدونکو عبدالکریم چې د 14 کسیزي کورنۍ سرپرست وایي د بیکاری لامل له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دی وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام مخ کې د دوی په سیمه کې بي وزلو سره مرستې کولې او اوس هم دغه مرستو دوام ته سخت اړتیا لري.
دی ولادت
کې اس بسیار ولادت دی زمونږ ولایت ډیر لری پروت ولایت دی او لوی لاري هم سم جوړ نه دي. دلته د خوراکي موادو بي ډیر لوړ دي. مخکې WP خلکو سره مرسته کولی خو بل هیڅ بنسټ مرسته نه کوي. زم ما په ګډون اوس مهال ډیر خلک مرسته ته اړتیا لري. دا تخار ولایت اوسیدونکو نظر محمد چې تازه له پاکستان راستون شوی وایي له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي. نو موري ازادي راډیو ته ویل چې مرسته ته اړتیا لري.
فلال اوس دی الله پیلا دی الله په اسره پراته ولا کوي سي نه دي خوراک نه پیسې دوه نو سي غ طالبانو کوم کرایه مړی را کړ خو اله دې مون کرایه سولت نور ولا کوم سره دلته چا مرسته کړی یو سرپنا مون ته را کړ سي وای دا بچو د پاره یو خوراکي مواد یو ذریعہ ګرځیدلی وای.
دا اندیښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته د دوی د بشري مرستو د الوتکو لیږد خدمات ښایي د بودیجې د کمښت له امله وځنډول شي. د خوړو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ د اپریل په 20 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په 2025 کال کې د بشرپاله هوایي خدمتونو د دوام لپاره 10.5 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د غالو وطنې د افغانستان لرو پرتو په ځنګړي ډول هغه سیمې چې ځمکنی ترانسپورت ورته ستونزمن یا ناممکن دی د بیړنۍ مرستو د رسولو یوازینۍ لار وه. په همدې حال کې یو شمېر رضاکاران چې په لرو پرتو سیمو کې د خلکو اقتصادي وضعیت له نږدې کتلی وایي چې خلک له خورا بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. مرستندویه رضاکار نصیر احمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
کوم کومکونه چې WFP اعلان کړی چې ویل کمیږي دا به د افغانستان په غریب ولس باندې سخت منفي تاثیر ولري، خصوصا په هغه منطقو کې چې سیلاب ځپلی وو. نو د هغه منطقو به د اوس فعلاً هم د مشکلات سره لاس او ګریوان دی. دا یو طرف او دی له پاسه نور مهاجر ورونه د موږ روان دي. دا یو بل غټ مشکل د ستونزه ده که چیرته دې مشکل ته رسیدګي ولسي او WFP خپل کومکونه دوام ورته ورنه کې دغه نورین به نور هم زیات شي.
د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې په افغانستان کې د خپل هوایي مرستو د درولو احتمال اعلان کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي و چې د افغانستان لپاره د خوراکي موادو د بیړنۍ مرستو یو شمېر پروګرامونه ځنډولې دي، ځکه دا مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېدي. د دې وزارت وایاندې ټومي بروس د اپریل په 8 یوې خبري غونډې ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام WFP تر ټولو ډېره برخې مرستې چې درول شوي په یمن او افغانستان کې وي. دا کار د اجرایي فرمان له مخې د غونډېخنو پر بنسټ وشو چې دغه مالی مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو تا ګټ رسوي. دا په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې سکل په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د راپور له مخې د مالی مرستو کموالی په ځانګړي توګه د امریکا د بهرنۍ مرستو ځنډول به د افغانانو د خوړو، روغتیا او په نورو حیاتي برخو کې اغیز وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د بلابل ولایتونو یو شمیر ځوانان وایي سره لدی چې د پسرلی موسم دی او د هواد اکثر سیمشنی او میرزایو نظر غون شوی خو روان اقتصادي ستونزې د میلو او منظرو مخ نیسی دا چې ولې تفصیل بل فیروز عزیزی نه وره
اقتصادی مشکلات ډېر دي نو هغه ځای ته نس کولی چې ولاړ سو کې نرمانیم لرو چې هغه وایي نو په دې خاطر نس کولی چې هغه ځای مصرف ډېر دي
د روزګان ولایت اوسیدونکو شفیع الله ارزومال دی شي وایي سره له دې چې د پسرلی موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبيع کلا وی خپل کړي خو په ټکو یې په هیواد کې روان اقتصادي حالات او د ځوانانو بیکاری وتري د میلو او منظرو شوق خيستای دی د ازادي راډیو ته وویل ختیځ ننګرهار ولایت کې هم ځینې ځوانان ورته اندېښنه ښیي د دې ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې مخکې امیر شهید باغ ته د فارم اډي پارکونو ته تلو همدارنګه دروټې ته وتل ټولې فعالې دي خو هغه سي لکه څنګه چې مخکې خلک ډېر لا سرش نشته دي ځکه د کرایې لګي او د خلکو اقتصادي وضع ضعیف ده فکر دی غربت ته کاروبار نشته په دې خاطر باندې زیاتره میلو او خوشاله یو ته خلک نزي
د دې ولایت د لالپوري ولسوالۍ اوسیدونکو رسول خان هم ازادي رادیو ته وویل
اقتصادي وضعیت دا چا کمزور دی بس چا سر چې پیسې او روزګاری خي ولې نه ټول خلک میلو ته ځي سو خپل فامیل به بچیم به ځان سره خويندې به چا ودونه کړی خزي به ځان سره مور به ځان سره موږ لالپوري ته ډیر ځو لالپوري مېن وطني مېن دي جال خور کو په خپل راوړي چې جنگي جوړ کوم بلګري اندیوالانی بس به راوړي اميان والا باندې پخو اکثر اميان والا نی ودی نو بس دا اتصاد پر دا چا اتصاد خې خپل فامیل چا کارو کې چا اتصاد خلی یو کب ډوړې تارې نی غریبانان په څه بلار شي
خو ځینې قبل میشتې ځوانان او انجونی بیا وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا خصوصا پر خاري خلکو او خزو بیلابل ټولنیزو محدودیتونو لامل میل ځایونو ته نسیتللای د کابل خاري او اوسیدونکو چې نه یو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
مشکلات خلک ډېر لري کله نا کله د خاطر چې په کابل کې مشکلات دي د تاسو فاميلي کورنۍ له سره بیرته تکتل پرې دي نو موږ سره یو نو په روډي ژوند خلک شکر لپاره کې لګیږي
د غراز د کندهار ولایت اوسیدونکو پښتني هم زیاته کړه
د پخوانو په تلخص ډېر څه وویل د سویډین نومې له ځای ته ځینې راځي خاص چې زه هم خبر یو محرم سره خو ټکو لري نه نه څو پر سره ان کې یو
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په 2023 کال کې په ټولو عمومي میله ځایونو پارکونو او سیمو کې د ښځو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د ځوانانو داسې وخت د کمزوري اقتصاد او لوړې کچې بیکاریو شکایتونه کوي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو ورته اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې سم نیمایي افغانان دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي ارواپوهان تفریح او میلې د افغانستان په شان بېوزله او جګړه ځپلو هیوادونو وګړو لپاره خورا مهمه بولي او پسرلی بیا د دې میلو او منظرو لپاره تر ټولو ښه فرصت ځکه کېدای سي چې طبیعت د ښکلاګانو رنگ اخلي او ډیرای سیمې دښتې غونډۍ او باغونه زرغون کیږي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د طالبانو حکومت وای هند له افغانستان سره په بیلابل برخو کې د اړیکو د پراخولو غوښتن کوي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د وی خبر پاڼې خبرولو سره دا خبره کړي دا چې جزئیات څه دي په دې راپور کې به وورو
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په بیلابل برخو کې د همکارۍ د پراخولو لپاره د هند لیوالتیا خودلو خبره کړي ده د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د هند بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي او د افغانستان ایران او پاکستان په چارو کې د دغه هیواد عمومي مشر آنند پرکاش د یکشنبه په ورځ د سور پومه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لورو د دواړو خیزو سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنایي پروژو په اړه خبرې کړي او آنان پر کاش وې دي چې هند غواړي له افغانستان سره خپل همکاري پراخ کړي او په ټکو یې غواړي په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د زیربنایي پروژو په برخه کې فعال رول ولوبوي. وړاندې زیاته شوی چې هند هڅه کوي هغه پروژې چې له څو مودې راهیسې په ټپه ولاړې وې بیا پیل کړي او نوې پانګونه وکړي. او د خبر پاڼې پټکو دواړو خواوو د ویزو په ورکولو او د دواړو خیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د علي د کاتب په داسې حال کې کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې ترنګلې سوې دي، خو ځینې افغان سیاسي شنونکي وایي له هند سره د افغانستان د اړیکو پراخیدل د پاکستان لپاره د اندېښنې لامل کېدای شي. له دې ډلې سمی یوسف زی ازادي راډیو ته وویل،
روز بروز یک تنیشې کې در منطقه په وجود آمدن این قسم ملاقاتا اهمیت اختیار می
اهمیت لري. طبعاً که د طالبانو اړیکې له هند سره پراخې شي د پاکستان لپاره به اندېښمنون کیږي، خو اوس مهال نه شو ویلی چې دا لیداکاته د هند او پاکستان ترمنځ ورستۍ رامنځته شوې پیښو پورې مستقیم تړاو لري.
دا په داسې حال کې ده چې شپږ ورځې وړاندې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې په یوه خونړي برید کې د شپږویشت کسانو وزل او تر شلو ډیرو نور ټپي کېدو وروسته هند پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او د سند د اوبو تړون ځنډولو او پر پاکستان د بندیزونو لګولو اقدام وکړ. پاکستان هم د دغو اقداماتو په خبرګون کې د هندي الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتاړه او د واګه بندر چې د افغانستان او هند ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره ده هم بند کړ. د دغو دواړو هیوادونو دغو متقبلو اقداماتو سربیره پر دې چې د هند او پاکستان پر اړیکو یې سیوری غوړولی، د افغانستان صادرات هم زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د انډول ساتل د افغانستان لپاره ډیر مهم دي.
پاکستان باید تیرتر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطر که
له پاکستان سره اړیکې باید ترنګنه نشي، خو له هند سره د اړیکو درلودل هم ډیر مهم دي، ځکه چې هند اوس په سیمه کې د ټکنالوژي او اقتصادي لحاظه تقریبا زبرځواک هیواد دی. د افغانستان لپاره ډیر مهم ده چې که د زده کړو بورسې ترلاسه کړي او افغان ځوانان وکړي شي هلته زده کړې وکړي.
وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، هند په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له 2021 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې شته او د دغه هیواد د بشري مرستو په برخه کې د هڅو همغږي کوي. هند د 2021 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. د افغانستان سفارت په نوې ډهلي کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې وروسته له هغې وتړل سو چې د افغانستان د تیر پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتانو په هند کې د استوګنې نوې ویزې ترلاسه نه کړای سوې. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دوحا کې د طالبانو د سفیر سهیل شاهین زوی نجیب شاهین په ګډون خپل نوي ډیپلوماتان په هند کې د افغانستان سفارت ته معرفي کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته ورستولي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به د پکتیا په ګرد سیړی کې د نیالګیو ایښودلو له ولسی کمپاین خبر شي. خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری یا سرخکان د زیاتیدو خبرداري ورکړې ده. ویل دي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د سرخکان یا شری پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل به له اکرام الله اکرام وو.
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بي ساري زیاتیدو په اړه اندېښنه د روغتیا نړیوال سازمان WHO وايي. په تیر یو میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 200 سلنه ډېری شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 25مه خبر کړی ویلي دی، وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوی چې دا بي ساري زیاتواله ده. د دې راپور لمخې واجې د مارچ په میاشت کې دغه ناروغي لامل 2 تنه مړ شوی چې ډېرې ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره پر روان میلادی کال کې د شری د ناروغي لامل د ملو شوی ټولیز شمیر 193 تر رسیدلې. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وای چې په روسي کې د دوی په سیمو کې د شری ناروغي زیاتې شوی او خلک سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته ویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغي لامل مړ شو.
طبي کولې مریض وو نو ډاکټر تم چې بوتل ویلي چې هغه شری مرز نیولای ده، نو سخت طبي وکړلې، ډیر ضعیف شو، دوا یې ورته ورکړه، هغه دوام ډیر ضعیف ک.
د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ یو اوسیدونکي معاذ ازادي راډیو ته وویل د کلی په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی.
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخې ډېره شوې ده. زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي. دغه سي اقتصادي وضعیت هم دغه سي دی چې دا وسه نشته چې خپل کوچنین دی په شخصي روغتونونو کې تداوي کې دولتي روغتونونه هغه سي حالت ته هم امکانات پکې نشته دي.
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساخیستلو او ناروغ انسان سره د اړیکې لاري روغ انسان ته انتقالېږي. ماشومان، امیدواري مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزوري وي د دې ناروغي له لوړ خطر سره مخ کیږي. متخصص ډاکټران د دې ناروغي پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي. دوی د غراز د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لري وساتل شي. متخصص ډاکټر حبیب اروال:
تب لاړه می ټوخی او سریسترګي دیوخ کی بهدل د دې نخي علائم دي. واکسین د ماشوم د پاره ډیر ضروری دي، ځکه ک دا واکسین نه کول په خپل یو دی خطر غټه علامه ده. کچېری د مور او پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کی نو د ډیر زړه دي خطر سره مخ کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي. دغه سازمان د هوا سړېدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل د دې ناروغۍ د زیاتېدو مهم لاملونه بللي. یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بې ساري ستنېدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي چې په 2023 کې په افغانستان کې 25,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوې دي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ خپل ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو، نن د مخام لوو تر اتو بجو په ازادۍ رادیو کې د زما حق دی پروګرام باندې خبرې کوو. هله ده چې تاسو هم ورته زنګ را وهی. روسي راپور اخلو د پکتیا د یو شمیر غرنۍ سیمو اوسیدونکو هڅه پیل کړي چې د خپلو سیمو وهل شوي ځنګلونه بیرته د نیالګیو په کینولو سره ډاکړي. دوی وایي چې دغه نیالګي او ځنګلونه به هم د سیمې په سمسورتیا کې رول لوبوي او هم به په آینده کې افغانستان ځنګلونه ولري. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي هڅې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکو زیاتوي کچېرې مؤسسې او اړوندې ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي، نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي، بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سړی د سیرخیر اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه مقدار کړی شوې دي چې دغه تمیګ لختیم تروي په ذاتیم کې کوم سره چم کاری کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسي دغه نه د وهل شوی بیت په زمیندې یم سره د بادوم کومه کوکی چارمغز کومه کوکی کوشش شو کی کزن وزای شو ناجوش وو پستاشوا د وړې بيتي د پوره اینجا شوا هغه دلال متخمیته مګ ضرورت لري.
د ګرد چړې د سیران سیمې اوسیدونکو ول ونی نیالګي او نور کرنستو کې اساسي او دوامدار او بوتارتیا لري چې یاد سیمه لدی اړه خواره ده. د یاد سیمې اوسیدونکي احمد ګل اړوند ادارو غواړي چې دوی لپاره د نیالګیو او ځنګلونو د ښې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
موږ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرینه خې پر بند کړو. دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړی دي، دغه غرینه خدای پیدا کړی دي، دغه وسیله د غرې نه وه، د ځنګل نه وه. اوس موږ غوښتنه دغه ده چې عام ځکه چلل می ځکه دي که نه، چې یغه ته موږ دا ته داسې طریقه جوړه کړي چې اوبه طریقه جوړه کړي چې داسې ونه په ولګوي که په دغه زمینه مشل ګولیلي.
د سیمې اوسیدونکي زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نورو امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګردې سړی دوه تنه نور مشران حاجي نادر خان او بابرای وایي
کمه خپل ونه می لري دغه دم د خلق وخته دي نه زیته ونه می د پټه غرکم کنه ول دي می دغه نه وربلې زپاخ وخته نه دغه دو چې د سینادې دوال ته ضرورت لري، ویاله ته ضرورت لري، د ویاله سربندې ته، د ویاله په خول ته ضرورت لري.
د کوم ځنګلات چې د می زبل شوی دي یا په ټپو والی دي یا رنجک والی دي چې شی والی دي چې دغه پران می داس وخته نه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه ونه شته خو شي وخت تر دی چې دغه می لا کې دغه ځنګل بیا په څټ په کو درګي.
د زادرانو اوسیدونکو ویل په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چې شته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوي نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکی رشید خان وایي
زون غزا د چړای دی دغه میګ بیان وای دا سې زینه دی چې میګ ته دا شایرو کې چې میګ دا سونه کې کنه وي چې د کوم غز نو کې استفاده از نو خلی دولت ته پاته لاګي چې دغه شای په غری کې لاګي.
بلخو د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وای دوی د خپل امکاناتو په چوکاټ کې د ګردې سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیستو کې برابروي او یو څه همکاري ورسره لمخ کې شوې ده. د یاد ریاست استاذ زاهب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی ولسوالۍ د سورخلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی، دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې او بلګول او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزي سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او د ګردې سړۍ د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتی ہلہ چٹو جوڑو غوثیت من بیاست شنو غلاست یو لسم تولگی و نہ ہم لست. پتی لوس کی مو د حجروی د حجری دوران او پیجندی او پدی باندې پوسولو چی مخ کی ددی چ د میتوسس عملیه سرته ورسیج د هغه د مخ ډیر پیچلی پړاوونه د چ سرته رسیج چی هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2. کله چی گروت 2 پای ته ورسیج پدی زکی چیک پوینت وجود درلود چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور اماده دي چې شو کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې هغه ډېرېدل حجم یې زیاتې دي او حجرې دې ته برابرول تر څو هغه خپل ویش ترسره کړي چې نیوي فیصده د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سرته رسیدي. په دغه درو مرحلو کې رازو پاته لس فیصده کم مرحله چې ده هغه نور پسې یو چې څه ډول سرته رسیږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو او ورسره مو مستقیم ویش وو او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو چې په دوه ډوله وه چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. راځو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسو درس به د درو اویایمې صفحې څخه تر اوو اویایمې صفحې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي د دوی هغه دوې لونني یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنی حجره چې د په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورنی حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. زه دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیه په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی دا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې دا کم حجره چې دی ته اماده کیږي، د دې داخلي محتویات دوه چنده کیږي، حجره عظمي حد ته رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګي هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیر سوه، بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غشتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي، په پروفیز کې لنډې او غشتلي کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر